سلامونه د سهار شپږ بجې شوې زه سفیولا ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاسته ایم پیل په خبرونو کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته د هوا پیژندنې ادارې پرون په خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوو ولایتو کې به د پنجشنبې او جمعو په ورځو له 15 تر 25 ملي مترو پورې ورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو جنوبي ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به په ساعت کې د 80 او 80 کیلومترو تر منځ وي وروسته سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر او مال ډیر تاوانونه اړولي دي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي دغه وزارت د پنجمې پورس په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو مسلکي زده کړو راستنیدونکو چارو خدماتي کارکونکو او د خصوصي سکتور د معاشو کارکونکو ته صادر شوي دغه وزارت نه دی ویلی چې څومره بهرنی ادباو ته د کار جوازونه ورکړل شوی او دغه بهرنی ادبا د کوم هیواد اوسیدونکي دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ د کارکونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شوو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې ناصر کنعانی د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګرۍ کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې کنسولګرۍ کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1963 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي د زیاته کړه دا موضوع په بېلابېلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې دا سی راپورونه خبر شول په مشهد کې د افغانستان د پخوانی حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي ایران د نورو هیوادونو په څیر لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو له دې سره سره ایران یو له هغو هیوادو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي لازادی رادیو خبرو ته غواګیست د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه وروستۍ تمرینی لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخ کیږي له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د چهارشنبې په ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسیده د لوبې د کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د تمرینی مسابقو لړۍ ده د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام نهم پړاو د یکشنبې په ورځ د امریکا او ویسټ انډیز په کوربتو پیلېږي افغانستان په دې جام کې خپل لومړی سیالي د جون په څلورمه له یوګاندا سره وکړي او د سوریه ولسمشر بشار اسد چې د ایران د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر لمړینی یو ولس ورځی ورسته پرون تهران ته لاړ هغوی دواړه په سوریه کې د علي خامنئی د پلانو اصلي اجرا کوونکي وبلل د ایران د ایسنا خبری آژانس د راپور لمخي بشار اسد د ایران له لوی مشر علي خامنئی سره په کتنه کې له هغه سره د ابراهیم رئیسی او امیر عبداللهیان په مړینه غم راضی وکړه او وی ویل د ایران او سوریه اړیکې ستراتیژیکې دي چې د خامنئی په لارښوونه وړاندې درومیا او رئیسی او عبداللهیان د تطبیق په سر کې وو د ایرانی رسنیو پر اساس خامنئی په جواب کې ویل اوس ښاغلی مخبر چې د ولسمشر بشپړ واک لري هماغه لارې ته دوام ورکوي او هیله لري چې چارې تر ټولو په ښه ډول مخته لاړې شي خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبه او معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې یو پاکستانی حکومتي پلاوی کابل ته تللی او هلته د ټي ټي پی سره د مبارزې او ګڼو نور امنیتي مسلو پر سر باندې له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي خو د ټي ټي پی په وړاندې د مبارزې لپاره یا طالبان واقعا هم لیواله دي
زه په دې اړه چې د طالبانو اداره هیڅ کله په دې باندې نشي توانېدلې چې د پی ټي ټي ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري
نعمت الله جلیلی و د کورونای چارو د وزارت د استخبارات پخوانی عمومی رئیس او د امنیتی چارو شنون که پا دیارم تاسو تا ریپورت لرو چی د خیبر پختونخوا پا کوارد که ای د افغان ماشومان و یو خوانده چاو خواه تس و زدکون که لری سمې ودانی نه لري او ماشومان لستوندو سره مخ دي.
تاسو ګورئ د کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی اچول شوی، دا کمرې چې کومې دي همداسې ړنګې ویجانې پرتې دي او دي کې ټول شپږ لسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کندهار د ځمکنیو توتانو د کروندګرو ستونزې به هم در واورو.
دا ټول مشکل د نوې سیم کندهار ته داخل کړی دي، وبې چې موږ ته بازارونه جوړ کړي، موږ ته دوا وی راوړې چې موږ د ټول په ورځ د څلور جریب ځای وو، نو دا د اوس په یو جریب ځای وو درې دي، نو کال پر کال موږ ته خرابېږي. دا
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خرغلې رازو. اول مطلب ته، د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه پلاوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په امنیتي برخه کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان پوز ویلی په دې اندېښمن دی چې د افغانستان په خوره کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړیږي. دروانی اونۍ په پیل کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پی مشران ونیسي او اسلام آباد ته وسپاري. د طالبانو یو چارواکی له پاکستاني پلاوی سره په خبرو کې ویلي دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادو پر ضد وکارول شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
تورزی ورسته له هغه چې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي، اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستاو. طالبان وایي د دغه هیواد د کورنوي چارو د مرستیال محمد خرم آغا په مشرۍ پاکستانی پلاوی د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د کورنوي چارو له مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د شپږویشتمې نیټې د حملې په اړه خبرې وکړې او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د بشام په بریټ کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووشل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځان مرګ بریټ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی وو. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه وزارت پر استیال له پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یو بده پیشه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همدارز وویل چې د طالبانو حکومت ژمنده چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتی چارو نظر خاوند او د افغانستان د کورنوي چارو د استخباراتو په خوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وایي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پی غړي ونیولای او یا پاکستان ته وسپارل شي.
زه په دې اړه مې چې د طالبانو اداره هیڅ کله په دې باندې نشي توانېدلی چې د پی ټي ټي ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري. پدې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي.
په ورته وخت کې د پاکستان پوز د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا پوز د افغانستان په خوره کې د بریدونو پلان جوړول بولي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په راولپنډي کې د دغه هیواد د لوی درسیز جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ په یوه غونډه کې وویل شول چې پاکستانی وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې راخلی. تر دې مخکې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د پاکستان د کورنوي چارو وزیر محسن نقوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. نقوی ویلی چې په پاکستان کې پرچینایي انجینرانو د بریټ پټړاو یو لستر نیول شوی چې د د پوینا له ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په چیرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرلپسې ډول ادعا کړی چې د ټي ټي پی جنگیالي د افغانستان په خوره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې تور زی روانې
وي. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو
هر ورځ شپه او ورځ
وربشو پاکستان ته هلته د کډوالو د راشړلو سره هم مهاله په کوارت کې د افغان کډوالو د ماشومانو په یو خوندې کې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي. دغه خوندې د ماشومانو یا د زده کوونکو شمیر شاوخوا 200 تنو ته رسیدي، خو ویل کېږي چې لا هم د خوندې سمه ودانۍ نه لري او په دې رابطه باندې زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کوهاټ دغه رپورت.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکي وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی، خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمی دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې UNHCR څو کال وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو ځمکه مالک پکې خند جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکي او مدني فعال حاجی نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو مشومان زده کړې کول غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورئ د کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی چول شوی، د کمرې چې کوم دي هم د سیړنګ ویجانې پرتی دي او د کې ټول شپک لسونه دي او مشومان تعداد اته سو دي.
د کډوالو یو ځای مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. کدا رښتیا وي نو باید د ودانۍ په جوړولو کار پیل شي، ځکه چې د خوندزي مشومان او هم خون کې د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شپټونه دوی د مجبورې دی وجې نو د جوړ کړی دی. یو چې د کنه سبې 1200 بجو پرې وي، بیا چې د 2 بجې نه بیا چې د بل شپ شتور شي، هغه چې د درې کلسونه سبې درې بیګي ای خو هغه کې بیا کسون چې د کنه زخډیر دي.
آیډی نو سازمان د افغان کډوالو مشومان ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانۍ جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خند ان جوړیږي چې لوځي مشومان د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی ایگزیکټلی و پاګی کی پاګی کم کیږي نو هغه کم بیا لن انر راځي فردر کورٹ مستیر علی یا چې د کم لیګل سیل دی کمشنریټ اغوی ته دی التنا مطلب ریکوست کوي چې هم ته راځي تاسو خالی کړئ.
بلخو کوهاټ کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتمه مشاري دی ته ویلي زئی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیواله ادارې UNHCR سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
افغان جونی او خزیوایان د خمنې د چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورستر بلې عادی کیږي او نړۍ دوی له یاد ایستلی. شاوخوا 990 ورځې کیږي چې طالبانو په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د جونو خوندې تړلې. د زده کړو د برخي او شمیر فعالان وایي د جونو د زده کړو مسله یو نه هېریدونکې موضوع ده. نور جزئیات د سنا کاکړ پر رپورت کې چې زده کړو د به برخه زده کوونکو په غاګ پیلېږي.
د زمونږ د انجونو زده کړې مسله ورځ پر ورځ د خلکو له یاده وځي.
نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. خوای د پلازمېنې کابل اوسیدونکي او یو لسم ټولګي کې و چې ښوونځي ته پر تګ یې بندیز ولګېدو، وایي خپل راتلونکي تیار ویني.
موږ ته هیڅ پام نه کوي او دا اوس ټولو ته منل شوی ده چې په افغانستان کې به تنه نارینه درس وایي او ماته مې خپل راتلونکي ډېر تیار ښکاري.
نشپګم ټولګي پورته د جنونو پر زکرو د طالبانو لبندې څخه نګدې نه 190 ورځې تیریږي. طالبانو په افغانستان کې لبیا وکمنې دوه وروسته لشپګم ټولګي پورته د جنونو پر زکرو بندیز ولګو او څو مود وروسته د پانتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوی چې وونه وروسته د کانکور ازموینې واخیستل شي، خدا به هم د جنونو له حضور پرتوي. لړوړو زکرو به برخې وینځلې چې دا هم د کابل سیدون کې د خونه غړې نومې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
دا هر څه ډیر ناهیلي کوونکی دي. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع رس پر ورځ د خلکو له ذهنه وځي او دا لکه یو ټاپاسي وهل کیږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وایي او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هیر کړي او هم نړۍ هیر کړي. دا اوس
افغان جونې او ښځې د تاندېخمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورستر بلې یادې کیږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه بنسټیزه او نه هېریدونکې موضوع ده. یو له دوی څخه فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان خلک د علم لپاره په هدف لپاره دوی تیګی دي. نو زه کومه نه کوم چې د انجونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده او ګرځي او خلک به دا هیر کې شي د انجونو کور کې پاتې دي او دا یو نه هیرېدونکو شی دی.
د یادونه ده چې بیلا بیلو نړیوالو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم وخت په وخت د افغان جنو خصو د زده کړو او کار حق موضوع یاد کړي او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی چې دا بندیزونه لري کړي. دغه شانده خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاده شوې ده، خو د طالبانو حکومت لا هم دا بندیزونه نه دي لري کړي. په 13 اپریل میاشت کې اروپایي هیوادونو یو 14 کسیز پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شاملې وې افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د نجونو د منځني ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي. خو پلاوی ته راستنېدو وروسته په یو اعلامیه کې ویل دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري، خو د طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دې ستونزې ته هم د حل یوه لاره ومومي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار دا خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي، خو د نږدې دریو کلونو په تیریدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.
د ناتو د بهرنی چارو وزیران د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې راغونډیږي چې اوکراین ته پر پوځي مرستو او هغو محدودیتو خبري وکړي چې دا هیواد د روسیې پر خاوره له حمله راګرځوي. په ډېر تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې
د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ وایي اوکراین د خپلو متحدانو په قوي ملاتړ د روسیې د ځواکونو د شاتګ لپاره په خپل جګړه کې لاس برهی کړی شي. ستولتنبرګ دا خبره پرون پنځشنبه په پراګ کې د ناتو د 2 غړیو هیواد د بهرنوی چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړه چې له اوکراین سره پر پوځي مرستو د خبرو لپاره دایری شي. د چک په پلازمینه کې د ناتو په غونډه کې چې د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن به هم پکې ګډون وکړي، د اوکراین لپاره د هغو تازه مرستو په اړه خبرې کیږي چې د جولای په میاشت کې په واشنگټن کې د ناتو په سرمشي ځای کې وړاندې کیږي. ستولتنبرګ پرون له غونډې مخکې په خبرو کې وویل اوس د هغو هیوادونو لپاره چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکوي د دې وخت را رسیدلې چې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وکوي چې څه باندې 2 کال وړاندې د روسیې د بشپړ یرغل په مهال پر کیف لګول شوي وو. روسیې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین پر ضد هوایي او ځمکني بریدونه ډیر کړي او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د وسلو له کمښت سره مخامخ دی. کیف ته مهماتو پر سوالو کې د چټکتیا او همدارس د اوشت واټنه وسلو د کارولو د اجازه غوښتنه کړې ده. اوکراین د خپلو متحدانو له لوري لدې منري چې د روسیې پر خاوره بریدونه وکړي. په تیرو څو ورځو کې روسیې د اوکراین پر دوه حملوي ښار خارکیف او همدارنګ دونیسک سیمې باندې بریدونه زیات کړي دي. روسي چارواکي وایي د دغه هیواد پوځ هڅه کوي چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د نیول شویو سیمو او د اوکراین ترمنځ حایل سیمه رامنځته کړي. د پنځشنبه په ورځ د اوکراین د پوځ عمومي قومندان وویل چې د خارکیف سیمې شمالي برخې ته نږدې د روسي ځواکونو شمیر ډېر شوی دی. روټرز خبري اژانس د جنرال الکساندر سرسکی له خولي ویلي روسیا د اوکراین په ختیځ کې خپل ځواکونه زیاتوي، خو دغه ځواکونه شمیر دومره نه دی چې یو لوی برید پیل کړي. روسیه په دې میاشت کې د خارکیف ځینې برخې ونیولې او په دې توګه په تیرو 13 میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر ټولو لوی پرمختګ وکړ. د اوکراینی جنرال په وینا دغه هیواد پوځ هم په سیمه کې خپلې دفاعي کرښې پیاوړي کوي. په همدې حال کې د امریکا د بندرنوی چارو وزیر بلینکن چې مالدووا ته له سفر وروسته پراګ ته رسیدلی، سمدستي له خپل چکسیال جان لیپټوفسکي سره د روسیې د ناسمو تبلیغاتو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې او ویل چې مسکو هڅه کوي د اوکراین د ملاتړو او متحدانو ترمنځ درز رامنځته کړي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو کندهار ته په کندهار کې د سکهال د زمکنیو توتانو حاصلات کم شوي. د زمکنیو توتانو کروندګر وایي د مرزونو له کابل زمکنی توت بوټو زیاته برخه لمینځه تللی او حاصلات کم شوي. اخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سکهال په دغه ولایت کې پر اته تجربه زمکه د زمکنی توت کښتونه شوي. تفصیل په دغه ریپورت کې
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې څو کلونه وړاندې پر دې ځمکه څلور جریبه د ځمکني توتانو کښ سوی وو چې اوس یې کښ یو جریب ته راکښته سوی دی. د جلیل احمد په نوم د دې ځمکې کروندګر وایي د مرضونو له کبله یې د ځمکني توتو بوټي زیانمن سول او حاصلات یې سږ کال په زیاته اندازه کم سوي.
دغه څلور جریبه ځای د مثال موږ اول سر کې راوړله شک وسو یا کوي ش کارګر پراخته وا ش به د نرخ درلودلې نو وزدار په الحال چې وز دې مرزونه وکړله وزداغه څلور جریبه ځای وس پر یو ځای جریب ودرې دي وز دې مرزونه وکړله د واوی چې وس مرد دې صدا خوښتي چې دې مرته د واوی را وشي او د غره وشي چې مشته ستغه دغه وکړو د دواوی ورکو.
ځمکني توتان چې د کوکنارو یو ښه بدیل بلل کیږي په مخکني کلونو کې د کندهار په بازارونو کې یو کیلو تر څلور سو افغانیو پلورل کېدی خو سږ کال یې به دوه سو افغانیو ته راټیټه سوې ده. د ځمکني توتانو یو بل کروندګر شباب احمد وایي د کښت د زیانمن کېدو سره سره سږ کال حاصلات هم په سم ډول بازار نه لري چې له کبله یې دوی د ګټې پر ځای له تاوان سره مخ سوي.
دا توت موږ کرل د نوي شی مو کندهار ته داخل کړی دی وبي چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته د واوي راوړي چې موږ دا توت په ورځ د څلور جریبه ځای وو نو دا د اوس پر یوه جریب ځای ودرېدی نو کال پر کال موږ ته خرابېږي. ده اوس موږ دا غنمان په کرل چې هغه ځای خراب شو نو موږ به چې د دولت څخه غوښتنه لرو پنځه بازارونه جوړ کې مرسته ځایونه جوړ کې موږ سم په سم قیمت خرڅ کوو وو ور ډېرې پیسې جوړې اول د تلو جری په ځای تل لکه نه لکه غونی جوړول نو وس خراب شول غنم یادونه وصول نه کی اول په 300 کیلو وس دا 200 تر کښته سوي ده.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی او بولګولو او مالداری ریاست مسولان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پراته جری بزمکه د ځمکني تانو کښ سوي چې حاصلات یې کم دي.
توت زمینی خو کندهار کې تقریبا نوه جریبه څخه پراته جریبه د ساحه کې کرل شوي دي بیلابیلې ولسوالۍ کې او په یو جریب کې د درې زره څخه تر درې نیم زره کیلو پورې حاصل ورکوي. هر کیلو تقریبا تر 200 افغانۍ پورې ارزښت لري چې بازار کې خرڅېږي. په تېر کال په پرتله ځکه سږ کال بازار یو څه کمزوری پیچې ده ژړې په نامه یو څه مرض یې کړی دی په ځینو برخو کې ځینو ساعت کې ژړې په نامه مرض کړی دی ځکه به تر تېر کال حاصلات یو څه کم یا.
د معلومات له مخې که چیرې د ځمکني توت په سم ډول روزنه وسی نو په یو جریب کې تر 3500 کیلو پورې حاصل ورکوي او ګټه وټه یې تر کوکنارو څو چنده زیاتیږي. د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده خو زراعتي توکو ته د بازار او ښې روزنې نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله یې نوو کښتونو ته زړه نه ښه کوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کندوز په عمومي حمامونو کې لام کې سمالان کار کوي او لام دی لاري د خپل کورونې لګښتونه او اقتصادي ستونزې واروي. په افغانستان کې ډېر په خوا زمانی رئیس خلک له عمومي حمامو استفاده کوي کڅام اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوی خو لام په حمامو کې کیسه مالان شته او خلک د ماساژ شاپی او کیسه کولو برخه کې خدمات څخه استفاده کوي. په دې راپور کې لیو شمیر کیسه مالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه باندې خبري شوې دي.
ل ډېرې په خوا زمانی رئیس په افغانستان کې لومی حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمیر کسان د کیسه مال په نوم کار کوي او کیسه مال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له 15 کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسه مال په توګه کار کوي فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یا کس خاصه مې بشد یا کس بسیار چې مې بشد چاپی میکنه یا کس کیسه میکنه.
کیسه کول ډېرې ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد لري هغه حمام ته راضي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول وروسته یې کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردرد یو ځان دردې ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کول لپاره راځي خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
موږ
دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیر او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کړي او کیسه کوي، بیا چاپي کوي د عضلات بېرته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه ښه کیسه مال درنه رضایت لرو. ته نه
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد نسیم آزادۍ روډې ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت ډېر نه خوښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه ماساژ وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زمونږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورحمت الله زاده راجو محترم کارکون کوریدم کو ټول ته سلامونه کو کولا شد زاد تکبر ولایت نه پیغام پریدم. پیغام په دې اړه باندې دی چې طالبانو کڅام امنیت راغله ده، دا خبره به صحیح وروس په ډیرو ولایتونو کې به امنی ده. دا چې څوک په لډار څه نشي ویلی، څوک دا نشي کولی چې راپور نه دی ورکړي. او که چې هر څوک په دې ډار کې دی، یعنی څوک چې د حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي. مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نوې جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو دې ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسمه پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګریوان دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري، څوک رواني ستونزې لري، په دې اخرو کې څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګریوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو دې اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي، دا باید خلاص شي. ډیر مننه چې زمونږ پیغامونه خپروي. سلامت اوسئ.
السلام علیکم. هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زموږ خواته چې دي د حیوانانو مریضۍ ډېرې سوي دي، د غویو پسو د دغو شیانو. نو چې یو واکسین والا وایي ډاکټرانو دا شیانې د کلي و محلو ته راتلی، نو برای ګټه کول. او دا چې دي مسلمانان یې ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي. دغه حیوانان چې دي د غوایو ډېرې د ګرانو ګرانو روپو حیوانان یې د لاسو څخه وتلي دي. زما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې دا پیغام خپور کړي، زموږ غږ تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام
السلام علیکم. زه د پراد ولایت څخه د خکسپیر ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره پرلی کوم. زما غوښتنه د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دغه ده چې دغه مجاهد تر اسلامي عمارتو پورې ورسوي، چې دغه د پراد ولایت د بخش آباد بندې پوخ کې. نو که دغه د پرا ولایت د بخش آباد بند پوخ نه شي، نو د پرا ولایت ډېر د خوارځواکۍ سره مخ دی. نو زما غږ دې تر ټولو مسؤلینو پورې ورسېږي. علم وسه ته خوشحاله اوسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسی دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او